او له دې سره ورسېدلو د یوې بلې وساته خبرونې اورېدو ته وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې. زه قسیم سولمل مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په ارتباط باندې خبرونه او د غراز خبري مطالب او راپورونه خبريږي. د افغانستان په اړوند په راپورونه کې اوري چې نن د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د جرګې ته غوښتي و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز په یادو ادارو کې د شته ستونزو په ارتباط ورڅخه سوالونه وکړي او د دوی ځوابونه ترلاسه کړي. په دې اړه به د رواني خبرونې په جریان کې بشپړ معلومات ترته خبر رسید. د خبرونې په دوهمه نیمایی کې د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه یونیس پروګرام هم لرو. خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا موضوعات لرو چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په وینا کې سرګوري او هڅه به وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې په وړاندې پراته خنډونه لري کړي. د غرض اوري چې د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه اتیا جمعتونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. نړیوال خبرونه بلج ورسته وړاندې سي. پایل په کورنۍ خبرونه کو سید کمال شاه عارفه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یادایش وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. په هرات کې د زندانیانو د انتقال امبولانس د شبکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو لس نور ټکان شوي دي. او د فراه د لاشيون ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. رحمت الله نبیل چې نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بل سوي وویل چې افغان حکومت یادې ډلې د ځپل په هدف پوری پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي به عملي سي.
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی.
دوی ننګرهار زمر لپاره د خلکو د حکومت هم د ملي امنیت چاره او هم د ملي وحدت ته حکومت رهبری لپاره د اندښنې وړ دی. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د دوی لومړی هسته چوروب خادم نمدي هغه لمز ولاړی او هم یو شمېر قومندانان ووژل سول. شاغلی نبیل زیاته کړی چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قومندانان وژل سوي او ګڼ نور غړي نیول سوي دي. د کورنۍ چارو وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت اپریسن رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته اوربلل سیو. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات کړې دي. په بلخ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو د څنګه مشري فوزیه نوابي ازادي رادیو ټول چې په روان مریض کال کې د شوزو سره د تاوتریخوالي څلور دیش پیښې ثبت کړې دي. نوابي وویل چې دغه پیښې لاسې په بلخ او پاتینورې په سرپل جوزجان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د شبکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د هرات د ولی ویان احسان الله حیات ازادي رادیو ته ویل افغان چارواکو له ګذرې ولسوالۍ څخه یو شمېر زندانیان د هرات مرکزی روغتون ته د درملنې په هدف انتقالول چې پیښه رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې په مړه شوو کسانو کې دوه تنه زندانیان او یو پولیس شامل دی. په ټپیانو کې شپږ زندانیان او پنځه پولیس دي. او د فراه د لاشيون ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتر اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلازی وړاندې کوي.
د امریکا ویران د بهرنی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. د موافقې تور کړسوي زربل جل پر اټلونکو درو ورځو کې پات رسیږي. پوښتنه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د نیټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. غربي قدرتونه غواړي د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه وکړي چې دا هیواد پر اټلونکو کې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ونه کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اختل سوی ویلي راتلونکي څو ورځې به ډېر ستونزمنې وي. په اټومي مذاکرو کې د ایران استازي عباس عراقچی ویلي چې خبرې سستې او سختې دي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجاتیا مسجدونه بچی د دولت تر کنټرول لاندې نه دی وترل سي. په تونس کې یو وسوال سړی پرون د سیلانیانو په هوټل پر کې پر خلکو ډزې وکړې او لشتلجه نه دشتنه ووجل. د اسلامي دولت په نوم وسوال جری د حمله مسولیت واخیست. په حمله کې ډیر اروپایي سیلانیان وژل شوی دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدونو کې د تشدد درس ورکول کېږي او د یوې ونې په ترڅ کې به ټول وترل شي.
قاعه تقریبا عدد نتاعها حوالي 80 جامع بشقه
دی وی لشتلجاتیا مسجدونه دی چې له قانوني لارو چارو به پیوونه کې وترل سي. د تونس د حکومت پریکړه دا موږ د کورنۍ چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانونه دغه فرمان عملي کړي. داسې مسجدونه په تونس کې نشي منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ ته باندې فعالیت لري. وسلوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې هم د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه وشتنې ووژل چې زیات پکې بهرنیانو. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن په ملبورن ښار کې د خبرو پر مهال په تونس، فرانسا او کویت کې د پرونیو حملو په اړه وویل. دا وایي دغه حمله څرګندوي چې د داعش د وژنې دغه کمپاین راپسې را روان دی او د اندېښنې وړ دی. موږ به له دې وروسته دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جګړه کې یو، خو دوی داسې موږ به دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جنگ کې نه یو، خو دوی په یقیني ډول دا باور لري چې له موږ سره په جنگ کې دي. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو لامل اعتراض پیل کړی ژغ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ژوند عادي حالت ته ستون شي. اعتراض کوونکو د یروان شارپ مرکز د مارشال بغرامیان چوک بند او د ولسمشر سرج سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي د دې لپاره چې پولیس د مظاهرو ضد پولیس د خلکو په وړاندې له تشدد کار وانخلي، د مارشال بغرامیان پر میدان د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د شار مرکزی لارې خلاص کړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د سوریه پوځ او کوردی ملیشه ځواکو د هسکه شار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنگ ته دوام ورکړی وو. د اسلامي دولت وسلوالو د تیری پنځشنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مقاله په لندن کې دینن وویل چې د هسکه شار په شاوخوا کې کوردی ملیشه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگیږي. هسکه شار د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکو او د کوردی ملیشو ترمنځ ویشل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې پر هسکا د عملیاتو لپاره د هیڅ شایي یو لکه 6000 کسان به کور سوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې له لندن نن ویلي دي چې کوردی ځواکونه د کوبانی شهر برته د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولای دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رډو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولې یا واوري د ازادي رډو ویب پاڼې ته ورسی، ادرس یې د ازادي رډو ټکی کام یا ازادي رډو ټکی اورګ. او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې په کورونی خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسولین دغه جرګې ته څه جواب کړی و څو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه پوښتنې وکړي. په دې اړه په روانه خبرونه کې په جزئیاتو سره معلومات درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنې څه وې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو، خو د افغانستان د دفاع وزارت مسولین د دې غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
دا ډیر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ضروري سفر وو.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. د غرض د هلمند ولایت څخه اوري چې د خانشین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت سم نه دی. دغه ولایت د یو اوسیدونکي له خولې به واورو.
که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړه چې دوی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي ټول طالب دې څه کوي؟ تا په کوټه کې خوندي کړی وي، زه ستا کوټه در بمبارم.
د خبرونه په دوامنې مې کې د تاندې څنګه ونیس پروګرام د ځوانانو لپاره لرو چې موضوع هم داسې ده.
زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي
په افغانستان کې نه امنی نه کورونه نشته چې زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم
او پر درو بجو ده تر شنا اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروگرام هم په ژوندۍ بڼه خبریږي چې وروسته به د خبرونې د موضوع په ارتباط باندې درته معلومات درکړو لطفا را سره ملتیا وکړئ تاسو زموږ غږ لازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1285 نوي چپو او د غرز افغانستان په ستر شهرونو کې د افم په سال 15 چپه خبرونه لري رادیو د خبرونه لومړی راپور ته مخکمه هم ویل چې د افغانستان ولسی جرګې نن د امنیتی اورګانونو مسولین دغه جرګې ته ورغوښتي وو د افغانستان د امنیتی وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه معلومات ورکړي دا چې د ولسی جرګې غړو پر کوم مسایلو باندې ورڅخه پوښتنی وکړي او د چارواکو ځوابونه څه و په دې اړه به خپل همکار نسیم شفق څخه معلومات اخلو چې هم د شبر سره په استډیو کې دی شفق صاحب مهرباني
او کور ودان ډیر مننه سلام وړاندې کوم زه هم تاسو او د زدي رادیو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل نن د افغانستان د امنیتی ادارو یو شمیر مسؤلین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ستجواب شوی وو په دغه کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق علومی د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوی وو د جرګې غونډې ته او معلومات ورکړل دوی تر ډیره په امنیتی مسایلو درې مورد باندې خبرې وکړلې یو عمومي د افغانستان امنیتی وضعیت دوم پر ملي شورا د ورستې حمله سرنګوالي او دریم هم پاکستان سره د تفاهم نامې د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم نامې پاړوند خغلی علومی د امنیتی وضعیت پاړوند ویل چې دوی په وخت باندې اقدام کړی تر ډیره د وسلوالو مخالفینو حمله شندې سوي دي او دغه راز ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا عملیات د سبب شوی تر ډیره چې وسلوالو مخالفین افغانستان تراسي او یو تاکتیک چې وسلوالو مخالفینو د خبره کار وړل دی هغه دا چې دوی په جنوب کې هم حمله کړي خو حمله په شمال کې زیات سوي دي خغلی علومی وویل چې دوی تر ډیره دومره ډیر عملیات کړی دي چې د وسلوالو مخالفینو ډیرې حمله شندې کړې دي خغلی علومی وویل
یک مرحله بهاری فعالیتایی را که دشمنای مردم افغانستان داشت ایران تانست که
دی وی په پسرلی که چه کم فعالیتون در افغانستان د خلکو دخمنانو در لودل افغان زواکونه وتوانیدل چه ورته سمه رسیدگی وکړي او په مستقل ډول حرکت وکړي دخمن ته تلفات و رسیدلی نه یوازی په جنوب که بلکه په شمال و مختلف سیمو او زونونو که هر اقدام د پلان پر اساس تر سره شو کم لوی او واړه عملیات چه مون کړي شمیر ممکن زرګونو ته ورسیږي چې تر سره شوی دی همدار از دې جرګې کې د کورنۍ او چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتی اورګانونو په رهبری کې او د قومندانانو په سطح قوي هماهنګیسته خدای ومنله چې یو څه مشکلات په چټه سطح کې ستاده د هماهنګي په برخه کې د همدار از د هم تایید کړ چې پولیس هغه لازم امکانات چې باید ویلري او هغه تجهیزات او هوایی ځواک له پولیس سره نسته او په ځینو برخو کې چې له مشکل سره مخامخ کیږي یو علت هم همدا دی د همدا از ویل چې د لویو لارو د امنیت لپاره هم پلان جوړ شوی او ډیر زر بنهایی او عملی سي په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل چې پر ملي شورا د حمله پاړوند هغه سرګند کړ چې دا یوازې حمله نه و بلکې شپک حمله وسلوالو مخالفینو پلان کړی و چې 15 نور شندې سي ودی د حمله خغلی نبیل وویل
بالای پارلمان تا بال 6 بار حمله پلان شده جزئیات شب ما داریم که هر بار یک قسمتش خونسا شده و دشمن باز نتونسته
خغلی نبیل وایي چې پر ملي شورا تر اوسه شپک زلی حمله پلان شوی خو زمونږ لخوا د حمله شندې شوی دي او دښمنان نه دي توانې دلی چې په هغه ډول شاغوي غوښتل د حمله تر سره کی نو خغلی افضل امان هم په دغه جلسه کې معلومات ورکړل او ویل چې دوی په تیرو دغه درې اصلورو میاست کې لزګونه لوی او دغه راز لزګونه نور واړه عملیات تر سره کړي او توانې چې ته مخالفینو ډېرې حمله هغوی شاندې کی یو څه چې خغلی نبیل ورته اشاره وکړه هغه په ننګرهار کې په تیر په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونه واغ ویل چې دا د اندېښنې وړ ده اول ته د داعش فعالیتونه پرخسي وي
یو بل موضوع شفق صاحب د تفاهم نامې په ارتباط باندې نن خبري وسولې. مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې د پارلمان ځینې وکیلان ویل و چې دغه تفاهم نامه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه لاسلیک شوې ده. نن چارواکو په دې اړه څه خبرګون درلودل؟ څه
د ولسی جرګې د غړو ځینې پښتنې چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ او پر ملي شورا د حملې په موضوع باندې وی یو شمېر نور وکیلانو دغه تفاهم نامې په اړه د خاغل نبیل څخه پښتنه وکړه. خاغل نبیل په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ولی دا ویل چې دا تفاهم نامه د نه دلاستي کړي او د ویل چې خاغل جمهور رئیس هم په دې اړه معلومات ورکړي چې دا تفاهم نامه نه دلاستیک شوی.
بله نسیم شفق ډېر زیاته مننه کوم. دا زده لري دوه اوریدونکو تاسو اوریدل چې نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین د پارلمان غونډې تور غشتل سوی و د ولسی جرګې او د افغانستان د امنیتي وزارت په ارتباط باندې د ولسی جرګې غړو پښتني وکړي او د غلز چارواکو ځوابونه هم ورکړل چې تاسو یې جزئیات از موږ همکار پر راپور کې ووریدئ. پر همدې موضوع بیا هم تمکې شو او همداسې بر سره د تلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو هم راپور واوریدئ او زمنن د نن ورځې غونډه به مهمه ساري لوي تعقیب کړي به موي. ستاسو تحلیل او ارزونه په مجموع کې څه دی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟ مهرباني شریف صاحب.
په هغه څه کې چې بالکل شک نشته زه فکر کوم ټول افغانان ګوره او خویندې په دې باندې واخلې دي چې په هیواد کې امنیتي شرایط ورځ تر بلې بدلوري ته لاړل. لکه یو شی چې پاره کې به موږ تاسو شکونه کوو او د ډېرې خوشحالۍ ځای دی هغه دا دی چې د ډېرو زیاتو ترهګریزو بریدونو په خوا کې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرو وسایلو باندې چې سنبال هم نه دي او ډېر په مختلفو روزنه هم نه لري او تر ډېره ځایه پورې د ثقيله وسلو یا د هوایي ځواک نه به برخې دي. دی وکولای شو چې دغه سیم تفریقو چې کی او ډېرو تنظیم شویو عملیاتو پلان ودرېږي او د افغان ولس او د افغان د کور نه دفاع وکړي. دوی غیرت او میړانه د ستاینې وړ ده. لکه تر اوسه پورې په رهبرۍ کې او زموږ د ټولو ارګانونو ترمنځ په همغږۍ کې لا هم مشکلات شته چې تاسو ولیدل. دلته په ولسي جرګه کې زموږ ستاسو مشرانو هم دا ومنله چې تر یوې اندازې پورې د دوی ترمنځ د همغږۍ په ارتباط مشکلات شته، خو دوی وشي ته ګوته نیوله چې دا عموما په ټیټه پایه دي. لکن هغه څه چې موږ تاسو ته عملي ډګر کې ګورو، موږ په کندوز کې ولیدل او په نورو ولایتونو کې چې کله عملیات کېږي همدا ډول د ولسي جرګې په عملیاتو کې ځینې د څه مسائل شته چې هغه پوره هم غوښتي ته ضرورت لري او د دې وځسته او د دې هیواد او خاورې سره شینی له ضرورت لري.
بله شریف صاحب، یو بل موضوع چې په دې روسي کې ډېر پړای باسونه کې جو نن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په غونډې کې ورته په اړه خبرې وکړې. هغه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه دي. فکر کوي د دې کسانو د فعالیتونو لپاره د سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی کنه؟ طالبانو خپل حمله زیات کړې دي او ساسو ارزونه څه ده؟
د داعش یا د اسلامي دولت اړوند مصالح ځواکونه او وسلوال ځواکونه په افغانستان کې سر راپورته کولو او د دې لپاره یو پراخ رسنیزو تبلیغاتو په خوا کې د افغانستان امنیت ته بلا شکه په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ګواښونه پیښ کړي دي. لکن هغه څه چې اوس دلته په افغانستان کې د مصالح ځواکونه یا د وسلوال مخالفینو ترمنځ د مخالفت په شکل باندې دی او بل سره د رقابت په میدان کې راڅرګندېږي، طالبان غواړي چې دغه ځواک یا دغه وسلوال په افغانستان کې کم ارزښته وښيي او په عین حال کې غواړي چې د دوی ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې ونیسي. که څه هم په ځینو ځایونو کې د طالبانو وسلوال دوی خالي سره کړي، خو هغوی د دې په مسلسل ډول باندې کوشش کوي چې د دغسې یو حالت نه ووځي او طالبان وښيي چې په افغانستان کې یوازنی هغه وسلوال مخالف ځواک دی چې د دولت په مقابل کې د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې جنګېدل. لکن دغه ګواښ چې د افغانستان امنیت ته په ټولیزه توګه پیښ دی، دا په اول قدم کې په مستقیم ډول د طالبانو اسلامي تحریک ته دی او د هغوی مخالفت ته وسلوالې مبارزې ته دی چې دوی څنګه کولی شي د دغسې یو ځواک په خوا کې په افغانستان کې وجود ولري چې هغوی د دوی نه ځانګړي اهداف لري، چې دوی توندلاري دي او حتی د دوی مرګ ته هم یېښې ده.
بله، او یو بل وروستی پښتنه شریف صاحب، هغه په ډیر تبادله چې افغان حکومت سره چې مشتل باسونه کړي خبرې مو کړې دي، دوی دا موضوع هم یادې چې مخکې ناتو ځواکونه په افغانستان کې و چې دوی په کافي وسایل باندې مجهز و، خو اوس دغه ځای افغان ځواکونه نیولې دي چې کافي وسلې هم نه لري. نو فکر کوي د ناتو سازمان په افغانستان کې څه رول لوبولای شي لدی وروسته، ځکه چې هغه څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی به لدی وروسته هم پر مخه ملکی میشن یا ماموریت باندې پاتې سی او د 2014 کال وروسته به هم همدا ماموریت ته دوام ورکړي. نو فکر کوي دا غوی څه باید افغان حکومت سو غواړي او غوی څه کولای شي څمرسته کولای شي په اوسنۍ شرایطو کې؟
د ناتو ځواکونو مهم دنده یا هغه مهم لاسر شي د افغان مسلحو یا وسلوالو ځواکونو سره کولای شي په عملي ډګر کې پلي کې هغه د هغوی مالي او پوځي وسایلو ملاتړ دی او په عین حال کې د دوی لپاره د هوایي ځواک هغه حمایوي یا د غوښتنې او د اړتیا په وخت کې چټک خبرګون دی چې دوی وکولی شي هغوی سره مرسته وکړي. لیکن هغه څه چې په دوامداره ډول باندې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري ښې مسلکي زده کړې او د دې په خوا کې ښه مسلکي او پرمختللي پوځي وسایلو ته او په ځانګړې توګه ثقيله وسلې ته او هوایي ځواک ته ضرورت لري چې په دې ارتباط باندې افغان اړوند ارګانونه چې د موږ د دفاعي او وسلوال ځواکونو د مهارت او د تجهیز سره اړوند دي هغوی باید د نړیوال ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي تر څو افغان ځواکونه وکولی شي په خپل پښو ودرېږي او بالاخره د خپل ولس لپاره امنیت او د خپلې خاورې لپاره په حقیقي او صحیح ډول باندې خوندیتوب رامنځته کړي.
بلې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ډیر مننه کوم. قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف وو چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې په خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت او د غلازی شمیر کارپوهان د ناتو د دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ډیره مهمه او لاسرړنو ډکه بولی. په دې ارتباط باندې راپور لرو. همدا شی بر سر په سټډیو کې زما همکار صفی الله ستانکزی صاحب مهرباني.
مننه سلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي. په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې د ناتو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه و، خو باید دا سازمان خپلې ټولې ژمنې عملی کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر حالت کړی وي د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړی وي، هغه ژمنی کړی دي. په خاص توګه د ترکیه، جرمنی، استرالیا، د انګلستان، د امریکای د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې. د ټول پیشنهادونو او غوښتنې د هغه لخوانه تایید شوی وي. دا ډیر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ضروری سفر و.
خغلی وزیر په خبره د هوایی ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې نیتاف تر 2018 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوی عمده غوښتنې وي چې د ناتو لخوا منل شوې دي. د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزی د ناتو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د افغانانو قربانۍ یاد کړې او په یو ډول ټینګار وکړ چې افغانان د دغه ټولو مرستو حقدار دي. د ناتو دفاع وزیرانو په خپل ورستي غونډه کې چې د جون په 15مه نیټه په بروکسل کې پایته ورسیدل افغان پوځانو سره د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل مونږ د یوې ډېرې مهمې برخې لپاره ژمن یو چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی او مونږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بله مهمه خبره چې مونږ ورسره موافق یو هغه د افغان ځواک، د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. خغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ تر څنګ به د ناتو سازمان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوجانو روزنی او تجهیز ته هم دوام ورکوي. د ناتو په تیرو غونډو کې هم له افغان پوجانو د ملاتړ ډاډ ورکړ شوی او دا ځل یو وار بیا له افغان پوجانو څخه د ملاتړ اعلان شو. اخو د پوزي چارو څېړونکو وایي چې د ناتو مرستې ډیرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوزي چارو افغان کارپو یې ساختمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ناتو غونډه چې د تری ورځې مخکې په ورکشل کې دار شو تاوتونه د ټول سکتور زکه چې بنګا یقینا په نسبی برخه کې مرستو او کوټه ضرورت ته او بسن پاوی پرخه کې زما هیله دا ده چې بنګا د فساد تل باندې وړل په برخه کې باید د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړي.
که څه هم د ناتو په ورستۍ غونډه کې پر افغانستان بیا هم تود بحث وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کیږي چې له افغان پوځیانو سره د میلیونونو ډالرو په مرستو سره سره اوس هم دا پوځ په پښو نه دی درېدلی. او به کتل شي چې افغان حکومت د ناتو له وروستیو ژمنو څخه څنګه ښه استفاده کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
به همراز د افغانستان په اړه یو بل راپور ته د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو حق کارکونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. د فوایدامي وزیر د شنبه پر ورځ نن خبر اعلان تو ویل چې دا پلان سره له همدې اونۍ عملي کیږي. افغان څېړونکي بیا وایي چې په دې برخه کې یوازې د افرادو په بدلولو اصلاحات نه راځي بلکې جدي څارنې ته ضرورت شته. په دې اړه تفصیل د ناجیې صاحب په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ توناج تلو کارکونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ خبرې لرنو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کیږي. نوموړي تاییدوي چې د مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کیږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده یم چې پتلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغستون رو د حل لپاره نیولای دومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغستون رو یو برخه لرې سي.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کې چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ توناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جوړی ترتیبات یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افسر تربیت شي، اما دلته چې مسلکی شخص په کار نه هغه سړی مخکې په دې بخش کې کار کړي د فکر کوم مشکلات ایجادیږي. بهتره به دا وي چې دوی یو منظم نظارت کوي سیستم کمپیوټري نه
افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډیره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کیږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ توناج تلو برخې هم په جدي ډول وڅارل شي تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
اوس به حمله نسیم شفق څخه ورو چې د کابل چاپ رسپانو نن پر کوم مسایل باندې لیکنی او تبصره کړي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو تر ډیره په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډي او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژوندو په اړه مطالب او تبصره خبري کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قوله لیکلي چې دریم ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوسه ملاتړ د ماموریت لومړی شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت هم سیړل شوی او د ناتو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلی دي. سرنوشت لیکلی چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې له افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناتو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناتو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناتو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی بل افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورسپانې خپل سرمقاله له افغانستان څخه د ناتو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلی شي د افغانستان یو شمیر گاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنیو په پلمه د دې هیواد په شمالي گاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیری ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
اوس هم ساعت دوه نیم بجې سولی ده. لنډو خبرونو د خبرېدو وخت را رسېدلی. سید کمال شاه عارف په سټوډیو کې دی او لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړوباله. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړي دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یوه امبولانس موټر د چپه کېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جوار ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لری کړي. او د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي.
لند خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تفصیل پر د ازادي رادیو پر وپانیستا ازادي رادیو ټکی کام ادرسه اوله معمول سره سم تر 2 نیم بجو وروسته اقتصادي خبرونه هم لرو چې سید او بخشی محمد ابراهيم صافي وړاندې کوي.
لا ازادي رادیو نامو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د پکتیا د ګمرک مسولین وای چې دغه ولایت د ګمرک عایدات د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. د دې ولایت د ګمرک رئیس صدیق الله احمد خیل اسدی رډیو ته ویل چې دوی په تیر کال کې د دې ولایت د ګمرک نه 1500 میلیون افغانۍ عواید درلودل چې سخت کال یوازې په شپږو میاشتو کې دغه عایدات 400 میلیون ته رسیدل دي. د ښاغلی احمد خیل په خبره سخت کال د پکتیا د ګمرک عواید ځکه زیات شوی چې حکومت او خلکو خپلو کې ښه همکاري درلوده. د ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کمه شوې ده. د خبره د ایسا ادارې ویان روح الله احمدزی نن ازادۍ رادیو ته وکړه.
په 2015 کال کې په مجموعي توګه باندې 215 میلیون سرمایه‌گذاری شوه ده چې دا سرمایه‌گذاری هم په بیلابل سکتورونو کې شوه ده. دا کچه په 2014 کال کې 393 میلیون ډالر و. 2014 کال د لومړي شپږ میاشتې په پرتله د 2015 کال په لومړي شپږ میاشتې کې سرمایه‌گذاری تقریبا باندې 100 میلیون ډالر
خاغلی احمد زی وای ورستیو نه امنیو په جنو برخو کې د حکومت ناسم سیاسي حالت د دې لامل شوی چې یو شمیر کورنی او بهرنی پانګوال خپل پانګو تزړه خنه کړي. خو نو موړي زیاته کړه چې په دې ورستیو کې دغه پانګوال دې تلیوال شبی دي چې دلته پانګونه وکړي او هله سرګنده کړه چې د کال تر اخیره به دغه کچل وړ شي. احمد زی وای د 2014 کال په لومړی شپږ میاشتو کې 1906 کورنۍ او 315 بهرنۍ شرکتونو فعالیت کوي چې د سخت کال په لومړی شپږ میاشتو کې بیا یوازې 8202 کورنۍ او 3000 بهرنۍ شرکتونو د ادارې ته مراجعه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنۍ اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني 50 پوله، یو یورو 15 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 1500 پوله او زر پاکستانی کالدار بیا 1500 افغانی بدلیږي.
ل ابراهيم صافين مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لوسم پام وکړی د راپورونو دوام ته. د هلمند د خنشین ولسوالۍ یو شمیر خلک د امنیت له نشټوالي شکایت لري او له حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل زیات کړي. له هلمند د محمد الیاس دای راپورت غوښ نیسو.
د خنشین ولسوالۍ اوسیدونکو له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په ضد د کلک مبارزه ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت جدي پاملرنه وکړي. د خنشین خلکو د هلمند لوالي مرزا خان ریمی څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان سره پر پوله د پرتی دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل ور زیات کړي. د دې ولسوالۍ کوم مشرانو پر وسلواله تور پور کړ چې د جنگونو پر مهال د ولسي کورونو څخه استفاده کوي او حکومتي سرتیرو پر غو درنې مرمۍ کاروي چې له امله یې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وړي.
موږ په دا مابین کې یو کړیا هغه به امنیت پاتې وي. که طالب راشي وای ډوډۍ راکړ چې دوی ولاړې سبا چې دولت راغی وای ټول طالب دې څه کوي؟ تا په کوټه کې خوندي کړې وي زه ستا کوټه در بمباروم. که دولت امنیت را ویستلی تر رایې ولا کله ما مشو په غلمو کې خوشاله ځم کله مې دې په غلمو کې دوه سوځم نو باندې کار مره لرم.
ما مشکلات هغه چې موږ دې ځواب دې دمخه د طالبانو په ملک کې واده علاقه وس د حکومت په
کورنیو جنگونو پر مهال زبران او ویلی ګډوډی سوی دی او ډېرې پسلونه د زم او بلند کړی دي. دوی وايي مکتب نه لري او روغتیاي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دغه خلکو ازادي لري ټول په دې اړه په وار وار له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو نتیجه نه ده ورکړې.
نو موږ کورونه نشي وي چې کور یې را جوړ کړي به نو مکتب چې کور نه وي مکتب پر دې جوړ
زبر نه لرو چې کوم ټول شاو په شاو هیڅ اصول نه ویل دي. یعنی دا خبره ولاړې په شاو چې د وطن قرارو دولت څوار موږ دا پیسې کولی چې ورته ویلاتو موږ د خزمو خبره شانه ده.
د خلشینو سدونکو د هلمند اولی تول بیرغونه په سفر کې ضرب داو په تیرو څوار لس کلونو کې یو کیلومتر سره کوم په پاخه وساسي ډول نه جوړ شوی. د خلشین کوم مشران وای د پاکستان سره پر پوله دغه پرتول وسول ډیر وخت د وسلوالو تر درنو بریدون لاندې راځي ځکنو د امنیتي ځواکونو درنو وسلو او د تشکیل پر خپل تر تست. د هلمند ولی مرزا خان رحیمی چې په دې ولایت کې تر دندې ورسته په لومړي ځل خلشینو سره ته په سفر تللی د خلکو سره د امنیت ته ټینګش او اداري په سر په زده مبارزې کلکه ژمنه وکړه.
د افغانستان دښمنان په دو میاشت کې پلان درلود په خلشین ولسوالۍ باندې او په ګرمسیل بعضې قسمتو باندې عملیات وکړي. له بهر هم بعضې طالبان د دې کومک دپاره راغلي وو. نو موږ مجبور شو چې د خلکو د دفاع په خاطر د امنیت په خاطر دا عملیات سازماندي کړو. نو دا عملیات دوه ورځې تر مخله روزنه شروع شوی وو. نو بعضې پروګرامونه لرو د خلکو په کومک په همکاري امیدوار یم چې هلته وکولی شو سوله تامین کړو.
خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د لشکرګاه څخه 120 کیلومتره لري د پاکستان د بلوچستان له سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې پراخو دشتون نیولې دي. اکثره خلک یې د خپل اړتیا وړ توکي د پولې اخوا د ګر جنګل له سیمې ترلاسه کوي. ویل کېږي د لشکرګاه په ځای د پولې اخوا سیمې ګر جنګل ته د خانشین ولسوالۍ د خلکو د کاروبار او تجارت ډېره توجه دې ولسوالۍ ته د دولت د نه پاملرنې باعث شوې ده. محمد الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
او که تاسو د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو کولی سئ خپل پیغامونه یا میسجونه د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ارتباط باندې هم ازادي راډیو ته د 1300 شمیرې له لارې راوستوئ. د جون شپږویشتمه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې تیر میلادي کال یعنې د 2014 کال په جریان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بېساري ډول لوړه وه او د افغانستان امنیت ته په کتو ویل کېږي چې 66 کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره UNODC وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري.
سال 2014
دی وی په 2014 کال کې په 240000 هکتار مځکه کې تریاق کرل سوی وو او هیڅ کله په دومره ساته کوکنار په افغانستان کې نه وکړل سوی. په 2014 کال کې 209000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 135000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینر زبی الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 ټنه نشې مواد په دغه واد کې تولید شوی دی. په داس حال کې چې د شغلی دایم په خبره دغه شمیره په 2014 کال کې 5500 ټنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی په ښکارا لیدل کیږي په هغه سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغه سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغه ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد و چې 15 کال د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد و. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وای د امنیتی ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې له هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وای د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. شغلی ازهر پر نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالی منابع نه دي ځانګړي. د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا منی چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو لمخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی و. سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح به ساري لوړ ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل سوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشې موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته اشاره وایي. په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه ادارې زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولای سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکې کرل سوی وه اړول سوی دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی ژوندۍ یا لایف خبرونه پر درو بجو باندې پیلېږي. په دغه خبرونه کې په لومړي او سات کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او د قاچاق په اړه بحث لرو، او دوه منیمه یې چې ته د څلور بجو نه تر پنځو بجو پورې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط باندې د خبرونې له میلمنو سره بحث لرو. خو مخکې تر هغه، په لویدیځو کې د افغانستان د بشري حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه ځون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي. د دغه دفتر مسؤلانو ازادي د ډوټ ویل چې یوازې د سرشل مریض کال په درو میاشو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې سبسوي چې زیاتره د کورونی د غړو لخوا تر سره سوي دي. په دې اړه راپور به لږ وروسته واوري، او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شذ په وړاندې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالی یو لاندښنې وړ موضوعات څخه بلل کېږي، چې
یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسی وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د صحوي دفتر مسؤولان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ډول پېښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کال په لومړی درو میاشتو کې د شزو د وژنې لس پېښې چې د قربانیانو د کورنۍ د غړو لخوا ترسره سوي که موږ دا له تیر کال سره پرتله کړو نو زیات ډېر والی شي، ځکه چې د تیر ټول کال په جریان کې زموږ سره د وژنې دېرش مورده موجود وه. شغلی رحمی اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پېښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دی چې له دې مخکې هم ورڅخه د بېلابېلو پېښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نور مواردو په اړه راپورونه خپاره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پېښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤوله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً این یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتا په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بده این قتل های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو له مخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له حملې دلکېږي چې د ستونزو په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمیر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي.
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر جوړې وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریږدو، دا خو نورم در بدر کې
شل اړه ده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو بری به خارج وي. زموږ چې خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو.
د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ده کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړې کړې ده. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو له ځانه سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیمه ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان نه راځي نه یم، که ماته زمینه مساعد شي زه که غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هېڅ هیله دلته نه پوره کېږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون، د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه نه اعلان کېدلی شي د افغانستان
وضع ډیر خراب شه او بل چره په افغانستان کې ناامنی لا زیات شوې ده اقتصادي ستونزې راغلي دي او کورونه نشه چې ځوانان لا شیخ خپل کورونه کډاو ډیر محصلین دي چې فارغ شوی دي تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ته نشته ده که په افغانستان کې نس وضعیت یو زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړم بل کشور ته
علي میمن د افغانستان اوسنۍ حالت ډیر زیات خراب ده په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته او راس لزګون ځوانان ملکی یاست د سزا په پاتې نیوي چې تر کوم مرجوبلونه شي حتی تر پانتونه پورې راغلل انتهاري ده شان ډیر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډیر خراب وضعیت ده د مخ نظر جوړ وضعیت هم څه مخکنه شي باید نور ځانو باسو
څه وایي چې ژوند په امید خړل کیږي نور خبرونه وړاندې به هم زولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو
می ګول ندی تخلص بزلی د میدان وردګ ولا جلیز ولسواله ولا زه خو د ژوند په صفات باندې ډیر هیلمند مچ ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاش به ورکو او دولت به پرمختګ کوي لخه
نومی عبدالمالک عمران دی معسلمه ولایت می هلمند لشکرګاه شهر سیدونکې ملګری هم داسې بیل بیل نظرونه لري زنیوای افغانستان جوړېدو په حالت کې دی زنیوای وینا تعیش راغلی دی طالبان دی نور داسې ډلې او ټپلې دی چې همدلته بیا امنی جوړي خو هم ناهیلې نه یم بیا هم امید لرم چې زموږ ریواد به جوړیږي
زمانم تاج الدین همت دی پکتیکا ولایت هم امنیت په افغانستان کې ډیر غسوی دی خراب شوی دی خو دغه اصلاح ډیر چې خدای پاک مهربانه ده د ما خپل نظر دغه چې هر څومره مو کړی دی لیو خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله له خپل نصیب باندې شي ته
وطن دا وی ورکا زویا د زړګي سره بس دې یار شکنا د دې غم جن وطن په خړو دختو زبته پاته یا کزار شکنا
دو محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبينه دي دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل خو هیڅ و نشول
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه ځکه مونږ تیر قانونو ته سړی فهمو کې هیڅ و نشول هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې و چې د 2014 کال څخه وروسته به وطن دی وبد حالت بهران ته ولاړ شي هیڅ مرسته نه شول یا اوس وايي مثلا کنه نه هیڅ کله داسې نه کیږي زه مطمئن مچ دا اسې داسې کې څه بشي لکه تیر کې څه چوا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم یو وړاندې لیراله مې خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی هغه دومره وړه ماشوم ما وچنې ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو 2015 دی په افغانستان کوم شي راغلی دا د امید وړه ماشومان د ذهنونو څخه خراب کړي او بل دا اوازې چې د افغانستان نړنګي افغانستان مسکوت وکړي د مخالفین کې ډېر شوی دي هیڅ وخت افغانستان مسکوت نه کوي په خپل وړه ماشومان داسې ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي دغه رمات نشي
اوس وایو وطن دی رونا دوستان دیو کی تاسو دی یو تر بل قربان دیو
دوستانو د کابل په هنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینی مافیایي ډلې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ور باندې ونه کړي دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخوانی ورسته پاتې خلک نه دي
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي باندونه د دې کوشش کوي چې په ملتونو او ملتونو کې ویری خبرې کوي او په یوادونو کې ویری خبرې کوي چې ترڅو خلک دې ته ارسي یا جنگ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي عمومي توګه به حالات به مړی به یی دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته دایو محاله خبره ده ځکه زموږ خلک لوستي سوي دي زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو زما په فکر تهشته د بحران څخه د وټول لار نه ده ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي یعنی خپل ژوند د بحران سره مخ کېږي دا لار نه ده چې دیو تشتي دی او په تیت په فرهنګ ده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخ
زيب دي تا شل کړي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو په قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده څه موده مخکې یو ځوان چې دلته ښه دنده لرله خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت افغانستان کې اجل نه و خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه دی ژوندی پاتې شو خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل د کابل پونتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګری کیسه کوي دوستان او وایي چې خارجي هوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خپل دولسم ټولګي کې شو نو لاړه لندن ته ولاړه بیاکس کله وسره سره نایسي نو بیا د کیسه کې واهغه کشته سي دوه بیا نفره کې مړس و زلغه جمله څخه دوه نفره پاتې یو هم ده پاتې یو بل ملګری فاتې و نو کیسه کې سړی ته بيخي زړه ور ولي نه دي کیسه موږ داسې درس خيسته د سبد موږ هیڅ کله خارج ته ځړخ کنه کو ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج ته لاړ سم هاتم قدر نه لرو لغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څو خنره ته وسې چیرته ځو څه کوي با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کیږي سړی پښتو کې مسله د ایډول غږ لري خرازي نو اکثره ځوانان سي دي څکل ورته د خارج نو مرتبه اخلي نو دی ډیر خوشاله کیږي وایي خارج خو خارج د نوبران دی جوړي به سکل حالت لرسي به زمينه د سنوي دوی په یو نتري دوه خاطر بل شي والله خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه به خارج ته لرسم اگر که څونه وطن کې سختي راسي ځکه انده ځوانان به ان شاء الله سي وطن ته به مخته ورکو کچته منګه د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب استو خپل وطن فریک دونو د نور سره بګلی
دوستانو غرڅنې ساهو د کابل په هنتون د ژبو او ادبيات په هنځي محصله ده هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مخلاص نوي باید هیڅ چیرې لاړ نشو
وسیغه فیران کانادا کې دي کله خو پخیمانه کې خپل وطن خو خوږي خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وای چې نه خمو کړل او خوشاله دي د زړه درد دا و چې کینځه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټر وای خو زه دلته یو د مکتب شاګرد یم د زړه درد دغه و زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پریږدم د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم زیا دانه کوم نو دی او به سواد ځوان جلی هلک نه بچی هلی چې مونږه د مکتب پانتون مصارف ټول د وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي دا خو چدانه سی امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده
وطن زما وطن لا چمن زما چمن زیره دسپلو زما کور د خوشاله زما
چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې کور ته غل او یا مرز راشي نو څو کور نه ورپریږدي بلکې مقابله ورسره کوي
نه هیڅ کله نه وطن ولې پرېږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن می مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن می زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن موږ بل دلته پات پات شو د مور ته دا وي په دې حالت کې وطن پرېږدم مطلب دا چې مور پرېخوادل
زه مثال درکم د وطن چې دی د کور حیثیت لري نو کدی موږ په کور کې یو پاسات یا یو غل یا یو مرز داخل شي دغه پوړاندې مقابله او دغه د مابین وړل پکار دي نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنی د کور غلطه یو مرز ته پریږدو د خو نورم در بدر کوي کوم کارم شکړې وز د غلطه پریږدو یا مرز ته پریږدو ته وتښتو زما نظر ده چې ځوانان او ټول خلک باید د وسنی بد وضعیت پوړاندې مقابله وکاو او د دوی څخه موږ په خپل ځان روباسو نه دي تښتلی غوړه کو تښته هیڅ کله موږ د باپت نه نش خلاصوله پیدا د دوی هوا دی پاره د خوړې د ساتلو او د دوی مرز د ورکه دل پر نه دیدو د پر چې موږ دلته پیدا مرز چې پیدا شو موږ به ته تک ټک مرز نه دلته بوس زما
زړه مې مانا لا پوانا کرم لتانا زما روح زما ځان پرماګرانا افغانستان
په پای کې به ملګرو د کابل د خوانې او روزنې په هنتون استاد امیر خان اميري خبري واورو چې وایي هیڅ حیوان چاته نور وګړو نه دی آباد کړي بلکې د هغه حیوان اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ور کړي همکاري سره کړي او خپل ستونزې په خپل لمنځه وړي دي ښاغلی اميري زیاتوي
تغییر او تحولات را تمام کشورها تجربه کردند به ویژه کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د درې مینړی هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړی دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو پزړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د املا تیر ګڼل کیږي کانه هلی شي او د تېختې په تکل کې شي لا نورو سګیله سم د چینا امنی او بیکاری د خو تېخته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چانه دی آباد کړي بلکه د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې زحمت یې استلې نو امید شبي نه دی ځان او خپل هیواد یې لا بهرانه استلې نو کده بل چا پته مو وسو د حسي او خیال دی
مګ مو منتظر دیګو بشي وی یو خیال
سترګي او ژوند ته اجبندو به مت شکر نعمت زمون چشتایو شته مت د مینې کور
د جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننۍ تاندې څنګیران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ. پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ. shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله مل شه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com